د مینه پیغام.
زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، السلام علیکم. ګام په ګام پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه او احمد جان د مینه پیغام رادیو نه تاسو ته د مینه او خلوص ډک سلامونه وړاندې کوو، او غواړو چې نن په یو نوي موضوع د تاسو سره خبرې وکړو چې نوم یې دی د نورو نمایندګي.
ګرانو دوستانو، زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. د خدای نه غواړم چې سلامتۍ او په خوشحالۍ سره د دې پروګرام اوریدلو دپاره حاضر شوي یاستئ.
ګرانو ملګرو، موږ او تاسو ټول پوهیږو چې زموږ په هیواد کې زیاتره خلک، یعنې موږ او تاسو داسې خلک یو چې د ډیرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس په ګریوان یو، یا هیڅ کار نه لرو او که کار هم لرو ډیر په زحمت سره دومره عاید ترلاسه کوو چې خپل ژوند پرې په ډیر ستونزو مخ ته وړو.
ګرانو دوستانو، حتی زموږ کوم خلک چې متوسط ژوند لري، هغوی په دې لټه کې دي تر څو د ښکته، یعنی په نیستۍ او بیچارګۍ کې ونه لویږي. یو شمېر کم خلک چې متوسط ژوند لري کولی شي چې ښه او آرامه ژوند ته لاسرسی پیدا کړي.
احمد جانه، هغه خلک چې د اقتصادي پلو تر فشار لاندې دي، سره له دې چې غوښتنې لري خو نشي کولی چې دا غوښتنې بیان کړي، او که بیان هم کړي څوک ورته غوږ نه نیسي.
ګران دوستانو، موږ نن په دې باره کې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د خلکو په استازیتوب چې نشي کولی خپل آواز پورته کړي او خبرې وکړي، او یا د هغوی سره د یو کار سرته رسولو لپاره شریک شو.
ګرانو دوستانو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ نیستي او بیچارګي مختلف دلیلونه لري. د مثال په ډول بېسوادي، بیکاری، په دولت کې رشوت او فساد، کم کار کول، او د ځمکو غیر عادلانه ویش، او داسې نورې ستونزې د خلکو د نیستۍ او ناچارۍ سبب شوي دي.
میرویسا، لازمه ده چې موږ او تاسو ټول زیار وباسو چې د دې ټولو اساسي علتونو څخه خلک باخبره کړو، او د هغو دپاره د حل لاره پیدا کړو. یوازې دولت او حکومت د دې شیانو مسؤول ونه ګڼو، او د عملي اقداماتو لپاره یوازې د هغوی په تمه ونه اوسو، بلکې موږ هم خپل ملا وتړو، او د بې عدالتۍ او بېچارګۍ اساسي علتونو د حل لپاره موږ کار وکړو.
نو ګرانو ملګرو، که ښه غور وکړو، عدالت او پرمختګ سره مستقیمه اړیکه لري. کله کله ډیره ستونزمنه وي چې عدالت د پرمختګ او ترقۍ څخه بیل کړو.
ګرانو دوستانو، عدالت د مثال په ډول په یوه سیمه کې د سړک جوړولو دپاره دولت پیسې ځانګړې کوي، خو دا پیسې لومړی په شفافه یا روښانه ډول نه مصرفیږي، او ښه او معیاري سړکونه نه جوړیږي. دوهم دا چې سړک د دې په ځای چې په داسې لارو کې جوړ شي چې ډېر خلک د هغې څخه ګټه واخلي، په داسې لارو کې جوړیږي چې د څو تنو زورواکو او قدرتمندو خلکو دپاره ګټور تمامیږي، یعنی کور ته د تلو راتلو لاره قیر او پخه شي.
ګرانو دوستانو، دا یوازې یو مثال و چې عدالت پکې ونه شو، او د پرمختګ څخه په عادلانه ډول ټولو ښه استفاده ونه کړه، او د عادي خلکو په ژوند کې بدلون رانغی.
ګرانو دوستانو، د دې خبرو څخه زموږ مقصد د غریبو خلکو شورش او راپورته کول نه دي، بلکې زموږ مقصد د هغو خلکو غوښتنې پوره کول دي کوم چې نشي کولی خپل غږونه پورته کړي، تر څو له دې لارې په ټولنه کې تر یو حد عدالت برقرار شي. ګرانو دوستانو، زموږ یو اساسي مشکل ناامني او جنګونه دي چې هیڅ پای نه لري. ناامني او جنګونه موږ نه پرېږدي چې د خپل شخصي او ټولنیز ژوند د پرمختګ په اړه فکر وکړو. همیشه موږ په دې فکر او لټه کې یو چې څه وکړو تر څو امنیت راشي، او خپل اولادونه د مرګ د خطر او یا د خپل کور او سیمې څخه د وتلو نه خلاص شو.
ګرانو ملګرو، سوډان یو افریقایي هیواد دی. هلته هم کلونه کلونه کېږي چې د مختلفو قومونو ترمنځ جنګونه روان دي. هغوی د یو بل رمې او حیوانات په زور وړي، د یو بل ښځې او ماشومان تختوي، او یا په هغوی باندې تیری کوي. هغوی په سرځایونو، اوبو او د ماهیانو د نیولو د ځایونو په خاطر په خپلو کې جنګیږي. د دې جنجالونو په خاطر د هغوی کښت او کرنه په ټپه ولاړه ده. حتی هغوی په دې مجبوره شوي چې خپلې پراخې سیمې په داسې سیمو بدلې کړي چې هلته هیڅ انسان لاړ نه شي. که چیرې د دواړو ښکېلو خواوو څخه هلته څوک ولیدل شو، باید ووژل شي.
ګرانو دوستانو، دې جنجالونو د سوډان عام خلک غریبان کړي او حتی هغه رسم او رواج چې هغوی د ستونزو او مناقشو د حل دپاره لرل هغه یې له منځه یوړل. مخکې سپینګیرو او د قوم مشرانو قوت او زور درلود او هغوی کولی شول چې دا ستونزې حل کړي، خو اوس هغه خلک چې وسله لري هغه د ټول واک خاوندان دي او هغوی نه غواړي چې دا جنجالونه حل شي، ځکه چې جنجالونه د هغوی په ګټه دي.
ګرانو مینوالو، خو وروسته د څو کلونو کار کولو او پلانونو د دوه سیمو قومونو 15 مذهبي او قومي مشران چې کلونه کلونه په خپلو کې سره جنګېدل د خبرو اترو په مجلس کې سره کېناستل. وروسته د څو کلونو د لومړي ځل دپاره د دوو قومونو مشران مخامخ کېناستل او هغه ستونزې چې خپل منځ کې د جنګ له امله لیدلې وې یو بل ته کیسه وکړه. هغوی د خپلو ستونزو د کیسو په اړه یو بل ملامت نه کړل، بلکې یوازې جنګونه او بې اتفاقي ملامت کړه او وی ویل چې د دې ټولو بدمرغیو سبب جنګونه او بې اتفاقي ده. برسیره پر دې هغوی هر یو خپل ځانونه ملامت کړل او وعده یې وکړه چې وروسته له دې به سولې ته کار وکړي. هغوی پریکړه وکړه چې د سولې او پخلاینې لپاره به یوه لویه جرګه خپلو کې جوړوي.
ګرانو دوستانو، د دوه قومونو د 2000 تنو ښځو او سړو د ټولو خلکو په استازیتوب د سولې او پخلاینې جرګه راوبلله. هغوی دا جرګه په هغه کلي کې چې د خلکو خالي شوی و او مخکې له ډاره څوک هلته تللی نه شو جوړه کړه. په پای کې د سولې تړون په خپلو کې لاسلیک کړ او د دوو قومونو مشرانو سپینې غواګانې د نیکمرغۍ او آرامۍ په توګه قرباني کړې.
نو زما ملګرو، په دې ترتیب د سوډان دې دوه قومونو چې کلونه کلونه په خپلو کې سره جنګېدل سوله او پخلاینه وکړه او د ډاډ دپاره د دواړو قومونو چوپانونو اوري او حیوانات یو ځای هغو دښتو ته چې مخکې به په هغې دعوې او مناقشې وې د سرولو دپاره بوتلل.
ګرانو دوستانو، موږ او تاسو هم کولی شو له دې مثال څخه ګټه واخلو او د شخړو د حل دپاره د هغو لارو څخه کار واخلو کوم چې زموږ مشرانو کلونه کلونه هغه تجربه کړي او بېله ټوپک او زور څخه یې عملي کړي دي او د مخامخ کېناستو او د مقابل لورو حقوقو ته په درناوي کولو سره خپلو منځو کې سوله راولو او پخلا شو. ګرانو دوستانو، جنګ هیڅکله د ستونزو د حل لاره نه ده او وروسته هم نه ده. ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې مخکې او یا د خپلو خلکو د هغو مشکلاتو لپاره آواز اوسئ. مثلا ستاسو د کلي او یا سیمې خلک د دې نه ځورېږي چې خپله او یا اولادونه یې په اپینو، چرسو او په هیروینو عملي نه شي. هغوی غواړي خپل د اعتراض آواز د دې وژونکو شیانو د کرلو، تجارت او استعمال په اړه پورته کړي، خو خپله هغوی دا کار نه شي کولی. تاسو غواړئ چې د هغوی آوازونه شئ او دا کار تاسو وکړئ.
نو ګرانو ملګرو، تاسو کولی شئ په ورځپاڼه کې د مقالو په لیکلو سره د خلکو آواز پورته کړئ. تاسو کولی شئ په رادیوګانو کې خپل آوازونه پورته کړئ، په تلویزیونونو او کانفرانسونو، حتی په وړو مجلسونو کې د خپلو خلکو آوازونه پورته کړئ.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو دا کار کوئ کوښښ وکړئ چې خپلې جملې ډېرې لنډې کړئ او خپل مطلب ته پکې ځای ورکړئ. حتی په یوه جمله او یا یو شعار کې خپل مطلب ته ځای ورکړئ.
زما ملګرو، مثلا تاسو کولی شئ چې په دې لنډو جملو کې د خپلو خلکو پاملرنه ځان ته راواړوئ. هیروینو ته مخه کول د مرګ لاره خوښول دي، د کوکنارو کرل د مرګ تخم کرل دي. څوک چې زمنګ سیمه کې کوکنار کری هغه زمنګ د ځوانانو قاتلین دي. هیروین زمنګ کورونه د ځوانانو څخه خالی کوي. هیروین زمنګ څخه سوالګر جوړوي. د هیروینو پودر د شیطان پودر دي.
یا مثلا د سیګریټ د څکولو په اړه کولای شئ داسې جملې بیان کړئ او یا ولیکئ: سیګریټ څکل یعنی خپل ځان ژر وژل دي. سیګریټ د انسان سږي او زړه له منځه وړي او کیدای شي چې خلک په سرطان اخته کړي. د سیګریټ لوګی د هغو خلکو روغتیا ته هم زیان رسوي چې حتی سیګریټ نه څښي خو د سیګریټیانو سره په اړیکه کې دي. په سیګریټو کې نیکوتین دي او خلک د هیروینو په شان عملي کوي.
خو ګرانو ملګرو، هغه خبرې چې د هیروینو او یا سیګریټو په اړوند خلکو ته کوئ باید ساده، ټولو ته د پوهېدلو وړ او پوره روښانه وي. ځان ته د ټولو د پام راوړلو دپاره باید د شعرونو او متلونو او یا د ټوکو څخه ګټه واخلو. که د رسمونو او عکسونو څخه کار واخلئ نو خلق ډیر په خط وګه کولای شي ستاسو په پیغام پوه شي.
ګرانو دوستانو، تاسو کولای شئ نور خلک هم د دې ډول مبارزو لپاره شریک کړئ. که تاسو وکولای شئ نو یو ګروپ یا ډله جوړه کړئ، کولای شئ چې ډیر ښه کار وکړئ. تاسو کولای شئ چې د هر ډول خلکو څخه په خپل ګروپ یا ډله کې کار واخلئ. غټان، ځوانان، تحصیل یافته، زده کوونکي او محصلین، په لنډ ډول د هر چا څخه.
خو ګرانو دوستانو، کوښښ وکړئ چې په خپلو خبرو کې درناوی او انساني کرامت په پام کې ولرئ. همدارنګه باید پاملرنه وکړئ چې کیدای شي یو شمیر کم خلک ستاسو د دې مبارزې څخه زیان وویني. لازمه ده چې د هغوی په اړه فکر وکړئ. مثلا څوک چې عملی دي هغوی ته د خلاصون لاره وښیئ، یا څوک چې د نشه یي توکو په کاروبار بوخت دي هغوی قانع کړئ چې ځان ته بل کاروبار پیدا کړي، او یا بزګران نور شیان وکړي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو غواړئ د خپلو خلکو استازی شئ او یا د خپلو خلکو آواز شئ تر څو د هغوی ستونزې حل کړئ، لازمه ده د دې شپږو ګامونو په پورته کولو سره خپله دنده تنظیم کړئ.
ګرانو دوستانو، لومړی ګام، ځان ته دا معلومه کړئ چې د هغې ستونزې اصلي سبب څه دی. ولې تاسو او نور غواړئ چې د بدلون په راوستلو دا ستونزې حل کړئ؟ آیا تاسو چې کوم کار کوئ کولی شئ دا بدلون رامنځته کړئ؟
دوهم ګام، د موضوع په اړه د معلوماتو راټولول دي. د دې دپاره تاسو ته کیدای شي چې ضرورت پیدا شي تر څو خلکو سره ملاقات وکړئ او له هغوی سره خبرې وکړئ، یا تاسو خپله د هغې موضوع په اړه څېړنه وکړئ. د دې موضوع د حل لاره څه ده؟ څوک د دې شیانو مسؤل دي؟ څوک کولای سي تاسو سره د حل او بدلون راوستلو برخه کې مرسته وکړي؟ او دې ته ورته شیان.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو دا معلومات راټول کړل، وروسته له هغې کولی شئ پریکړه وکړئ چې آیا تاسو عملي اقدام وکړئ او یا ونه کړئ. تاسو ارزیابي وکړئ چې آیا په رښتیا سره کولی شئ د بدلونونو په راوستلو او د موضوع په حل کې له خلکو سره مرسته وکړئ.
ګرانو مینوالو، کله مو چې پریکړه وکړه چې دا کار په عملي توګه پیل کړئ، نو یو روښانه پلان د هغه د عملي کولو دپاره جوړ کړئ. مثلا اصلي ستونزه معلوموئ، کوم کار چې تاسو کولای شئ، رشوت خوري او واسطه بازی د خپل ولسوالۍ په اداره کې کم کړئ، څوک چې واک لري هغه سره څرنګه اړیکه ولري، او یا په هغو فشار راوړئ تر څو دا کوم تغیرات مو چې پلان کړي رامنځته کړئ. له کوم کسانو او سازمانونو څخه کولای شئ د خپل مقصد په عملي کولو سره مرسته ترلاسه کړئ. د خپلو کارونو وخت او نیټه پلان کړئ، او هغه خطرونه او زیانونه هم په نظر کې ونیسئ چې هغوی به ورسره مخ کیږي.
ګرانو دوستانو، کله مو چې خپل پلان ښه جوړ کړ، په عملي ډول په هغه پیل وکړئ. ستاسو اقدام ستاسو د ځایي شرایطو لکه سیاسي او ټولنیز حالات پورې اړه لري.
ګرانو ملګرو، کله چې تاسو په عملي توګه اقدام وکړ، په یو آرام ځای کې کینئ او د خپل کار نتیجه ارزیابي کړئ. آیا ستاسو کار څومره ګټور دی؟ ښه به وي د هغو شیانو لیست جوړ کړئ چې تاسو پرې بریالي شوي یاست او یا ناکام شوي.
ګرانو دوستانو، تاسو کولی شئ د مثال په ډول د خپلې سیمې ښوونځی خپل مقصد وګرځوئ او د هغه د پاره په لټه کې شئ. ستاسو د سیمې ښوونځی اساسي تعمیر نه لري، ځکه ماشومان په لمر او یخنۍ کې بیرون درس وایي. خلک ډیر شکایت لري. د معارف مدیریت وایي پیسې نه لري چې د مکتب د پاره تعمیر جوړ کړي. د بل اړخه د معارف مدیر پلان لري چې د دولت د بودیجې څخه ځان ته کور جوړ کړي او یا لکسس موټر واخلي. ستاسو هدف همدا موضوع ده، په خپل سیمه کې د ښوونځي جوړولو دپاره مبارزه کوئ چې لومړی ښوونځی جوړ شي او بل کال ته د دولت د بودیجې څخه د معارف د مدیر دپاره کور او یا لکسس موټر واخیستل شي. ګرانو ملګرو، په مقدس کتاب کې د هکیلیا د زوی نهنیمیا په اړه یو راپور لولو. د کسلو په میاشت کې د ارتشیر د پاچاهۍ په شلم کال، کله چې د شوش په معنی کې وم، زما د یهودي ورونو څخه یو نپاچ هنانی نومېده د څو تنو نورو سره چې اوس د یهودا د هیواد څخه راغلي وو زما لیدلو ته راغلل. د هغوی څخه د هغو خلکو په اړه چې د جلا وطنۍ څخه راستانه شوي وو، او هم مې د اورشلیم د حالت په اړه ورڅخه پوښتنه وکړه. هغه خلک د ډیرو سختو او خواریو سره لاس او ګریوان دي، د ښار دیوال اوس هم خراب پاتې دی او دروازې تر اوسه بیرته هم جوړې شوې نه دي. کله مې چې دا واورېدل ومې ژړل. له ډېره غمه مې څو ورځې ډوډۍ ونه خوړه او په دې ټول وخت کې د اسمانونو خدای ته په دعاګانو بوخت وم.
ګرانو ملګرو، نحمیا نبی هغه څوک و چې د دې سره یې مینه وه چې د خپلو خلکو له وضعې او حالاتو څخه باخبره اوسي. هغه د خلکو خبرو ته ښه غوږ نیوه. برسیره پر دې کله چې هغه د خپلو خلکو له ستونزو څخه خبر شو، د هغوی په حال یې زړه وسوځېده او حتی څو ورځې یې ونه شو کولی چې ډوډۍ وخوري.
ګرانو دوستانو، نحمیا نبی په عملي ډول کوښښ وکړ چې د خپلو وطنوالو سره مرسته وکړي ترڅو د هغو ستونزو چې هغوی ورسره مخ وو خلاصه عمومي. هغه د خدای په حضور کې په دعا کولو پیل وکړ. د نحمیا د کتاب په نورو برخو کې لولو چې هغه کوښښ وکړ چې خپل هواد بیرته آباد کړي او خپل خلک له ستونزو څخه خلاص کړي.
ګرانو ملګرو، همدارنګه د خروج په مقدس کتاب کې د حضرت موسی په اړه لولو. کله چې موسی لوی شو، لاړ تر څو له خپل قوم یعنی عبرانیانو څخه لیدنه وکړي او ویلیدل چې هغوی په ډیرو سختو کارونو ګمارل شوي دي. حتی ویلیدل چې یو مصری یو عبرانی وهي.
ګرانو دوستانو، موسی نبی هم په ځوانۍ کې د خپل قوم سره مینه درلوده. کله چې هغوی په ستونزو کې ولیدل، زړه یې پرې وسوځېده او ویې غوښتل چې مرسته ورسره وکړي او هغوی له دې دردونکي حالات او د مصریانو له غلامۍ څخه خلاص کړي.
خو زما ملګرو، کله چې مقدس کتاب لولو، ګورو چې ډیر کلونه وشول چې مطلق واکمن خدای موسی دې ته تیار کړ چې په عملي توګه د خپل قوم د خلاصون دپاره لاس په کار شي. هغه وروسته له څو کلونو د مصر فرعون خواته لاړ او د خپل قوم د ازادۍ غوښتنه یې ورڅخه وکړه.
ګرانو دوستانو، موسی نبی کله چې د خپلو خلکو ستونزې په لومړیو وختونو کې ولیدلې، نو ډېرې پوښتنې ورته پیدا شوې چې قوم یې ولې د غلامۍ په حالات کې د مصرانو سره دی او په ستونزو کې دی. هغه له خپل ځانه پوښتنه کوله چې د خپل قوم دپاره څه کولی شي. د دې پوښتنو دپاره د ځوابونو پیدا کولو ډېر کلونه ونیول تر څو خدای هغه دې ته تیار کړ چې د خپل قوم د خلاصي دپاره لاس په کار شي.
نو همدا ډول ملګرو، نحمیا نبی کله چې د خپلو خلکو له ستونزو څخه خبر شو، هغه اول دا کار وکړ چې له خدای مشوره وغوښته. هغه د خدای په حضور کې کیناست او د خپلو خلکو د ستونزو دپاره په دعاګانو پیل وکړ تر څو مطلق واکمن خدای هغه ته لارښودنه وکړي چې څه وکړي.
ګرانو دوستانو، نحمیا کله چې د مهاجرت نه بیرته وطن ته راستون شو تر څو خپل وطن آباد کړي او خپلو خلکو سره مرسته وکړي، هغه لومړی ټولې خرابۍ سنجش کړي چې څه خرابۍ رامنځته شوي او دا خرابۍ څنګه کولی شي بیرته جوړ شي. هغه ټول مصارف او د کار قوه چې دوران ښار د آبادۍ لپاره ضروري وه سنجش کړه. وروسته له هغې بیرته دوران ښار په جوړولو پیل وکړ.
ګرانو مینوالو، برسیره پر دې نحمیا نبی خپل خلک په حرکت راوستل تر څو وکولی شي یو ځای کار وکړي او خپل وران ښار بیرته آباد کړي.
ګران اوریدونکو، کله چې تاسو په خپلو کوڅو، کلیو، سیمو او یا ښارونو کې کومې ستونزې ګورئ، څه کوئ؟ آیا تاسو هم د نحمیا نبی په شان اول خدای ته راګرځئ او په دعا کې هغه سره مشوره کوئ، یا پرته له دعا څخه په کار شروع کوئ؟
حضرت موسی نبی کلونه کلونه انتظار وایست تر څو مطلق واکمن خدای هغه ته د خپل قوم د خلاصون دپاره لارښودنه وکړي. نحمیا نبی هم تر څو چې خدای ورته د خپلو خلکو د عملي اقدام او مرستې دپاره لارښودنه نه وکړې انتظار و. نو زما ګرانو اوریدونکو، آیا تاسو هم د موسی نبی او یا نحمیا نبی په شان له خدای لارښودنې ته انتظار وباسئ؟
ګرانو دوستانو، هم موسی نبی او هم نحمیا نبی دواړو کله چې د خدای نه مشوره واخیسته او د خدای د لارښوونې مطابق یې په کار پیل وکړ، ډېره بریالۍ نتیجه یې ترلاسه کړه. موسی نبی خپل قوم د مصریانو د غلامۍ څخه خلاص کړ او نحمیا هم وکولی شول چې خپل وران ښار بیرته آباد کړي.
ګرانو اوریدونکو، که څه هم خدای ته انتظار اسانه کار نه دی، کیدای شي د انتظار په جریان کې شیطان موږ ډېر وسوسه کړي چې بیړه وکړئ، خو انتظار او صبر ډېر مثبته او بریالۍ نتیجه لري.
ګران دوستانو، د خروج په کتاب کې لولو د اسرائیلو ټول قوم د هغو احکامو څخه چې د خدای په وسیله موسی ته ورکړل شوی و پیروي وکړه. په هماغه ورځ خدای د اسرائیلو قوم د مصر څخه راوویست.
ګرانو ملګرو، د خدای څخه پیروي د غلامۍ څخه د اسرائیلو د ازادۍ سبب شو. د خروج د کتاب په بل ځای کې لولو، په هغه ورځ خدای د اسرائیلو قوم ته د مصریانو څخه بری ورکړ او بنی اسرائیلو د مصریانو جسدونه ولیدل چې د بحر په غاړه پراته وو. کله چې مصریانو د خدای ډیر لوی قدرت ولید چې څرنګه یې مصریانو ته ماته ورکړه، وویرېدل او په خدای او د خدای په بنده موسی باندې ایمان راوړ.
ګرانو دوستانو، د نحمیه په کتاب کې لولو، بالاخره د نوي دیوال کار د ایلول میاشتې په 15مه سر ته ورسېده. دې کار 250 ورځې ونیولې. کله چې زموږ هغه دښمنان کوم چې زموږ ګاونډیان وو دا ولیدل، نو رسوا شول او پوه شول چې دا کار زموږ د خدای په مرسته ترسره شو.
ګرانو اورېدونکو، که موږ او تاسو ټول هیوادوال هم په هغه حقیقي خدای چې د عیسی مسیح په وسیله یې موږ پیژنو باور وکړو، موږ هم کولای شو د موسی او نحمیه په شان لوی لوی کارونه د خپل خلکو او وطن دپاره ترسره کړو.
نو زما ملګرو، زما پوره یقین دی چې تاسو به د نننو خبرو اترو نه ډیر څه زده کړي. زما خوږ اوریدونکو، که چیرې تاسو په دې خبرو اترو کې په څه خبره باندې نه یې پوه شوي یا ستاسو په زړه کې څه نور څه سوالونه وي چې تاسو موږ نه کول غواړئ، نو د هغې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. تاسو موږ ته په دې شمیره باندې صرف مس کال راکئ، موږ به تاسو ته ټیلیفون وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00 50 02 50 04 00 50 04، یعنی 00 14 50 25 41 054.
او که چېرې تاسو سره انټرنیټ وي نو دا خو ډیره ښه خبره ده. د دې په ذریعه به تاسو زموږ زاړه پروګرامونه هم اورېدی شئ او موږ ته ایمیل هم رالیږلی شئ. نو زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ نو دا تاسو په دې ویبسایټ کې کتلی شئ www.pashtoradio.org.
نو ګرانو اورېدونکو، همدې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته ورسید. تر راتلونکي خپرونې پورې موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، اوس ما له اجازه راکړئ. د خدای په امان.
Thank you.